سلام ستړي مشوي د مخام او بجيدي تاسو زموږه کلاساته رادیو نوري زموږ د دې خبرونه ډیره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د اسرایلو امنیتي کابینې له حماس سره د اوربند تړون تصویب کړ. د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر د اعلامیې له مخې امنیتي کابینې د جمعې په ورځ مازدیګر مهال په غزه کې د اوربند او د فلسطیني بندیانو د ازادۍ په بدل کې د حماس په لاس د یرغمل شوو کسانو د خلاصون تړون تصویب کړ، سره له دې چې ځینې ښي اړخو وزیرانو یې مخالفت کوو، خو تمه کېده چې دا پرېکړه وشي. دا تړون اوس د روسي لاسلیک یا توشیې لپاره د نتنیاهو ائتلافي حکومت ته ځي، کوم به چې د یکشنبې په ورځ دا تړون د پلي کېدو لپاره لار هواره کړي. تر دې مخکې د اسرایلو د صدراعظم دفتر تایید کړی و چې په دوحه کې مرکچي ټیمونه د غزې اوربند او د یرغمل شوو د خلاصون تړون لاسلیک کړی دی. تمه ده د اسرایلو کابینه شنبې ترسره شي. د اسرایلو د دفتر په وینا تمه کېږي د حماس افراطي ډله به د اوربند د موافقې سره سم راتلونکې یکشنبې په ورځ لومړني یرغمل شوي راخوشې کړي. دا تړون له پنځه میاشتنۍ جګړې وروسته رامنځته شوی هغه جګړه چې غزه به کې تر ډېره ویجاړه شوې ده. د اسرایلو کابینې له دریزی حماس ډلې سره د شوی موافقې د تایید په اړه نن داسې مهال غونډه کوي چې په تیرو څو ساعتونو کې د احتمالي ځنډیدو په اړه اندېښنې راپورته شوي. په قطر کې د دغې موافقې له اعلان سره سم په غزه کې د اسرایلو جنګي الوتکو پراخ بریدونو ته دوام ورکړی و او فلسطیني چارواکو د پنجشنبې په ورځ ناوخته وویل چې د اوربند په اړه له اعلان شوې موافقې وروسته په لومړۍ ورځ په غزه کې لږ تر لږه شپږ اتیا کسان وژل شوي دي. دا بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت وغوښتل چې ټول نیول شوي افغان کډوال د ژر تر ژره راخوشې کړي. د دغې سازمان د جنوبي آسیا څانګې نن جمعه پر خپل اکسپاڼې په خاندې ټویټر لیکلي، نوی کال په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره له ویرې او اندېښنې سره مل و، ځکه پولیسو د شپې چاپې او ځورونې پیل کړې وې او په لسګونو افغان کډوال یې په غیر قانوني توګه توقیف کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې سمدستي نیول شوي کسان راخوشې کړي. د دې سازمان په وینا ده له خطر سره مخ کسان له نور سرخوږی سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې په لسګونو افغان نیولي او ځورولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یو جګپړی چارواکی وایي په افغانستان کې روغتیایي اړتیاوې پیچلې دي، خو د پوره کېدو لپاره یې د سازمان د نورو لورو په ملتیا ګډو هڅو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام اجرایوي رئیس مایک ریان چې له مل تخنیکي ټیم سره یې په کابل کې د HD په نوم له روغتیایي مرکز څخه کتنه ترسره کړې، په یو بیان کې نن جمعه د افغانستان لپاره د دې څنګه پر اکسپاڼې په خوني ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دلته ډېر روغتیایي اړتیاوې شته چې پیچلې دي، خو د ده په خبره د روغتیایي کارکوونکو دنده او ژمنتیا الهام بخونکې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا روان اونۍ وویل چې په 2015 کال کې د افغانستان له 14 میلیونو زیات وګړي روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې څه باندې 9 میلیونه وګړي دا خدمات ترلاسه کوي. او په پاکستان کې یوې محکمې پخوانی صدراعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د فساد په یو تاریخي قضیه کې مجرم ګڼلې دي. قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 1400 د هغې د میرمنې لپاره د 2 کلونو د بند سزا د اعلانولو پر مهال وویل څارنوالۍ خپله قضیه ثابته کړې او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی. د تحریک انصاف ګوند پر مؤسس عمران خان او د هغې پر میرمنې بشرا بیبي د القدر د 190 میلیونو پاونډ ټرست په قضیه کې د فساد تورونه لګول شوي، خو عمران خان او میرمنې هغه سیاسي انګیزې بولي.
د ژوند رنګونه سلامونه درنو دوستانو، د دې ونې د ژوند رنګونو خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم. ژمی دی او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هوا ډیره سړه شوې ده. په ځینو سیمو کې واوري ورېدلې او هلته چې واوري نه دي ورېدلي هلته هم هوا سړه ده. څاروي په افغانستان کې د کلیوالي ژوند مهمه برخه جوړوي. د څارویو سره د عامو افغانانو ډېرې ګټې تړلې دي، له شیدو رانیولې همدارنګه تر غوښې پورې تر خوړو پورې دا ټول له څارویو ترلاسه کوي. او په ژمی کې مالداران هغه چې په کورونو کې کورنی څاروي ساتلي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یخ څپې ډېر کله په هغه سیمو کې چې ډېر یخ راځي او خلک ورته ډیر چمتونی دی چارویو دی مرګومیر سبب کیږي. همدارنګه په ځینو سیمو کې بلکې په ټول افغانستان کې واخه کمیږي چې څاروي چې څومره په پسرلي دوبی او نور موسمونو کې واخه پیدا کولای شي څړځایونه او نور وچیږي یا په واورو پټیږي. ځینو خلکو له دوبي نه ځان سره په کورونو کې د څارویو لپاره واخه هم نه یې ساتلي نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي او په ژمي کې د څارویو پالل او ساتل یوا ننګونه ده. نن په دې خبرونه کې موږ غواړو له تاسو درنو اوریدونکو نه واورو چې که تاسو په کورونو کې څاروي لرئ یا کوچیان یې میږي رمې لرئ یا کورني څاروي لرئ په ژمي کې له کومو ستونزو سره مخ یې او څنګه یې حل کولی شئ. په دې برخه کې چې څنګه یې حل کولی شئ موږ دوه تنه متخصصان را بللي دي. حاجی صاحب دانباحمد سعادتی دی دی ختیځ زون دی ویترنرانو دی اتحادیه مشر دی. همدارنګه وروسته به را سره په خبرونه کې ډاکټر شیرشاه سعادت چې په کابل پانتون کې د ویترنری پوهنځی رئیس دی دا هم را سره یو ځای شي او موږ به په خبرونه کې په ژمي کې د څارویو پالنه او دې ته ځانګړې پاملرنه او څنګه کولای شو چې دغه ژمني مصیبتونه چې په څارویو باندې راځي هغه که د وښو کموالی یا هغه که د یخ له کبله یي د دې هغه اغېزې راکمې کړو. حاجي صاحب داد محمد سعادتی خپرونې ته ستړي مه شئ که څه هم شرق خو یو څه ګرمه هوا لري په ژمي کې هم خو بیا هم ستونزې شته په ټول افغانستان کې. د تاسو فکر ژمی د کورنیو اهلي څارویو لپاره څه ستونزې او ننګونې له ځان سره راوړي؟
د ټولو نه مخکې زما سلامونه تاسو او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې شرقي زون یا ختیځ زون چې ورته سرو ولایت دي ننګرهار لغمان کونړ نورستان نو دا څه منطقې سرسیر او څه ګرمسیر دي. سرسیره منطقې چې دي هغه د ژمي کې دغه ځین مشکلات سره دی مخامخ دي چې د غذایي موادو سره مالداران مخامخ دي ځکه چې هلته واورې کېږي منطقې یخې دي او ځین ناروغۍ چې د تنفسي ناروغۍ د مشکلات په اندازه مالداران ډېر زیات اخته کېږي او د غذایي موادو کمبود سره مخامخېږي او نورو منطقې چې واورې پکې نه کېږي نو هغه مالداران نسبي نظر هغې ته لخري. خبره مې اورې؟
بله تاسو غږ راځي، تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ مهرباني وکړئ.
ښه نو دلته اوس خوشبختانه نو چې داسې دا د ملګرو ملتو د فیو د نړیوال سازمان د په مالي مرسته باندې ځینې واکسینونه لکه د تبغ ناروغۍ او پی پی آر ناروغۍ چې دا فعلاً اوس په دې ختیځ زون کې جریان لري ټولو ولایتو ته دغه شوي دي او یو بل ناروغي چې د مخکې په افغانستان کې نه وه د څلور کاله مخکې را پیدا شو په نامه د ای بی ایس ډي ورته مونږ یا د دانو مارس چې په غواګانو کې منځته راتله د هغې کمپاینونه هم دوه ځل د ملګرو ملتو د فیو په مالي مرسته باندې اجرا شو مستقیما د دولت مراقبت او پاملرنې لاندې او د خصوصي سکتور د کلینیکونو په واسطه باندې د واکسین نه تطبیق شوي دي او دغه د غذایي موادو مشکلات نو په دغه یخ منطقو کې یو څه شته دی فعلاً لپاره.
تاسو راځي چې داسې په دغه وویشو په غذایي موادو په مشکلاتو باندې به بیا وغږیږو. دغه تنفسي ناروغۍ تاسو ویلې په ژمي کې ډېرې ناروغۍ په حیواناتو کې پیدا کیږي، زیاتره یې ساریم یي په ډېر اسانۍ سره په له یو څاروي نه بل ته ورځي او دا تبک چې ورته وایي نور ځینې شیان چې دي په دغه اړه باندې که راته ووایي چې په ژمي کې معمولا کومې ناروغۍ په څارویو کې ډېرې خپرېږي؟
ژمي کې څاروی چې موږ دغه یو پی پی آر ناروغي چې وه هم په ژمي کې خوشبختانه چې دغه د واکسینو په واسطه باندې یو څه اندازه کنټرول شوي دي او څه دغه موږ ورته پاستورلوز وو په علمي اصطلاح باندې ولې مالداران د ځایي مالدارانو ته به د لویو په نام باندې پېژني به مثال دغه چیچک ناروغي دا هم پکې دغه کېږي او په غټو حیواناتو کې غواګانو کې دا د بغمې په نام باندې پېژندل کېږي نو دغه ناروغۍ په دي او په وضو کې مثال دغه موږ ورته سی سی پي وو یا د مالداران تورسیږي یا د ځینې منطقو کې د محلي نومونه ورته ایښودل شوي بډۍ په نام باندې دغه ناروغۍ چې تنفسي سیستم ناروغۍ دي دغه ناروغۍ په منطقه کې دی شتون لري.
دی مالداران لپاره کوم ناروغي دی څارویو دی مالداران لپاره یا دی څارویو لپاره ډیره زیانمنه تمامیږي په ژمي کې داسې مشخص ک یو یا دوه ناروغي چې تاسو فکر کوئ چې باید ډیر پام ورته وشي چې وي
دغه د پژمی کې دغه خصوصا چې دغه واړه مالونه چې د کوچان مالدارونه دي محلي نور مالداران دي دغه انټوکسمیا په نامه موږ ناروغي وته خیر دا هضمي سیستم ناروغي ده ول دا دغه مشکلات پیدا کوي او د پیفیار ناروغي ده چې انسان د نظر په خاطر دم تنفسي سیستم ناروغي ده د هضمي ده نو دا یو څه کنټرول شي دي انټراکس نام باندې چې خوش بختانه چې څه ډیر نه دي دا مرض کم دی او دغه تاسو له سره نام باندې ناروغي چې موږ وایو چې ماندانان درلو په نام باندې سم شو دي دغه ناروغ پیدا کیږي او طبق ناروغي نو واکسین نو شپیر اند لپاره شتون لري مخې مایه د وری وکړه او نو هغه یو څاندا ده کنټرول شوی دی خو تنا چې طرفسي سیستم ناروغي دغه حضور نو کې دغه سی سی پی په نام باندې او دغه د پاسورډ په نام باندې دغه ناروغي او پی پی آر هم بازاینه کې چې واکسین تر رسیدګی نه کیږي دغه منطقو کې دا مشکلات شته
مننه کو سعادت سبا زب اوریدون کی مراخلم ک دوی څه پختنی لري لتا سونه ورسته را سره ډاکټر صاحب شیرشا سعادتم یو ځکیږي یو اوریدون کی را سره په لاین کې دی مهرباني وکړئ څوک کوم کوم ځای خبرې کوي
سلامونه سړی مسی نصیب الله مسلم یار ما د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ سره په تماس کې
مسلم یار صاحب له کجکی ولسوالۍ نستړی مشه مهرباني وکړئ د موږ په موضوع باندې خو خبرې څه پختنه نظر وړاندیز لري
از ما دفعه
غږ مخه مختنه راځي کله کوم ځای بدل کړي چې موږ هم غږ لږ واضح واورو
بعد شي خوندې ځایونه جوړ شي واغه
موږ هم صحیح غږ نه وو و مهرباني وکړئ و صحیح شو و صحیح شو مهرباني وکړئ تاسو وایئ
ما تاسو د نیلمنه می پښتنه دا ده چې د کورنی حیوانات د فارچې څنګه ساس پروګرام خبروره ده چې ټکویټي پروګرام چې هغه ته روش پر کول سي دغه څخه سلامه استفاده وشي اول وړاندې سمدا چې دغه څه
لا کجکی ولا سوال
یو یپونه دي یو bale
مونګه متاسفانه و بخی چې د تاسو ټلیفون غږ یو څو خبرې مو اوریدلې چې هغه سیمو کې چې ډیر یخونه ای او واوري څو ویل لري غږ مقطع کړي وسمه سمکار
سه
وسمه غږ سم شو که مخکې دغه سیسم کړي و ټول خبرونه کې به دغه صحیح راغلی و
ډیره بخښنه غواړم دلته ولسوالۍ کې خونو بیا شبکې کار نه کوي همکار سره مترمه ما ویل ته د لیرو پروتو سیمو کې مطلب د افغانستان هغه سیمې چې ډیر
متاسفانه چې کجکی ولا سوالې نادي ورور ټلیفون کړی او چې بیا مونږه خبرې صحیح وانه ورېدلې شولې یو بل اوریدونکو هم لرو دې د خبرې راخلو
اجمالان سامو سره سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو خدا پاجي او چیرو جوړ بس
ستړی مش خبرونه ته تل سبله هلمند نه مهرباني وکړه
قربان سمالات خوشاله کان الله سلام هلمند توامه سامو سره دلته په هلمند ولایت کې د سرویو مشکلات ولادا کوچان لري خبر ده چې په خوا په تیر کلو کې به بارانونه کېدل او رښتونه به کېدل نو خلکو به دغه مالونه و د سروي د ریګو د سوت وستل نو واښو شه دغه به پریمانه و زما د ملمنو سان سم محترم دغه یو پښتنه ده چې دلته د اکثر سروي چې د مرزونه کوي لکه غواوي چې دغه د تبخ مرزي په کلیوالو سیمه کې ورته وای نو د غواوي چې د سروي چې داسې مرزي باندې اکثر سان سم محترم چې خو د داخلي نادي ډیر به یوږي او بل ده چې د سروي پریوږي دا د ولارونه یان سم محترم چې دغه د کوم مشکل څخه دی
مننه کو زبراشم سعادت سپتا ل د بواورو سعادت سپ د تبک پاړه باندې دوی پښتنه وکړه که تاسو هم ویل چې واکسینو نشته دي دغه واکسینونو سره عادي مالداران کوچیان د خلک خول ډیر ل دغه تب او تبابت سره نه دی بلد په دې ورستیو کلونو کې څومره خلک بلد شوی دي څومره خلک دې ته چمتو دي چې خپل کورنۍ او څاروي ته واکسین ورکي او څومره دا واکسین موجود دي په دې سیمو کې لکه مثلا په ویلری پرتی ولا سوالي کې وسړی څنګه لاسرسي لرلی شي تاسو مخکې ځینو واکسینونو یادونه وکړه لکه وشته دي خلک کاری
فعلاً لپاره ما مخکې ته دوري وکړه چې فعلاً اوس د شرفي ځن په دغه بده توي هم په نمائندګۍ په فعلاً ما ته چې ملګرو مې راتو د اف او د طریقه د مالی مرسته باندې د دولت د مستقیم مراقبت او څارنې لاندې خصوصي سکتور ریوانی کلینیکونو د پرسنل په حساب باندې د پی پی آر او طبق ناروغي فعلا لپاره واکسین نه تطبیق حالت کې دي، یعنی کمپاین روان دي. په دوه سیمو کې موږ خپل د ویترنری ډاکټران لرو، په لرې کلو کې موږ د ویترنری ډاکټران لرو، دا خدمات هغه ته رسیږي.
ها، او خلک همکاري کوي، ځکه چې خلک عموما تر څو پورې چې څاروي ناروغ نه وي تر هغې پورې
خلک همکاري کوي. او خلک همکاري کوي، په دې پوهېږي، طبق هم پېژني. زما ناروغۍ چې ما تنمونه واخیست، دغه ناروغۍ سره مالداران اوس بلد شوي دي، په خپله واکسین ځینې مالداران په خپله واکسین واړي، جن واکسین موږ ته وکوي.
مننه. یو بل اوریدونکي ته ورځم، له ده به واورو، بېرته تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځایه خبرې کوي؟
السلام علیکم انصاب، تا او استاد میلمنو ته د زړه کوم سلامونه وایم. حاجی باز محمد د زابل ولایت شملزو ولسوالۍ
څخه. حاجی صاحب، باز محمد د شملزو ولسوالۍ نستړی مشي، مونږ نن دغه دی ژمی کې دی کورنۍ او څارویو په پاللو او اغستون چې په دې ژمی کې ورسره ملي، په دې باندې خبرې کوو. څه پښتنه او نظر وړاندیز په دې برخه کې څه ویل لري؟ مهرباني وکړئ.
خیر یې، مننه لته څخه. یو جان مننه، ستاسو موږ لپاره ډېرې ښې ښې خپرونې جوړوي، ډېر ښه ښه پروګرامونه جوړوي، نو ستاسو اعلی خدمتونه قبول کړي. زه به راسم خپلې پوښتنې ته. زموږ خدا سره دې ولسوالۍ د پاکستان سره پر کرښه باندې پراته یو، او دا ډېره غرنۍ علاقه ده، ډېره سړه علاقه ده، ډېرو اورېدونکو ته معلومه ده. په تېره بیا چې توخي اکا ته سلام هم ورته وایم، د زړه له کومې. نو دلته موږ مالداری لرو، دا زموږ سیمه چې دا مالداری لري، نو دا موږ په دوبي کې د غنم چې ترېشل کړو، کروړې ورشکوو، دغه شیان ورته جمع کړو. او بل دلته به دا کروندو کې په دا فصلو کې د زوزو په نامه باندې بوټۍ له شاید ته بیې هم پېردنې، دغه زوز راوړو، دوې ټیلې درې ټیلې زوز ورته واچوو په دا زمي باندې، دغه خورکۍ، دغه ازوغې. دلته د طبق په نامه مرچ ډاکټر صاحب یې، د طبق په نامه باندې موږ نه واکسین ورکوو، نه مو واکسین ته وسه ورکړی ده. دلته زموږ په منډیکا کې د شیخان خلک ستا خورزاده خیل ستا هغه چې د طبق په مال ښکاره شي، بیا ټولې وداغې دا د پښو پر شونګرو باندې، د مخ پر شونګرو، پر سر، په دا اورکې باندې وداغې. دا د یوه مرض علاج دلته د زموږ په منډیکا کې. او بل زغی چې د دانې چې پر لمانو پر د نس باندې وخیزي، د دغه هم دلته شش زیارتونه ستا، شش ملایان ستا دمونه یې وروکو، د دغو دوه مرضوی علاج دلته ستا. او بل دغه په زمي کې دغه یوه مرض سه، زموږ مالداران ډېر په تکلیف ډېر ځینې ستړي، لکه لوه. لوه پر دوې نمنې د ډاکټر صاحب ته بهتره معلومه ده. یو د امره لوه ده چې دا ټخوي، یو دا توره لوه ده چې هغه په بزیي مال کې، په بزو کې ډېره ښکارېږي، په مړیي مال کې، په میږو کې دونه نه ښکارېږي. د دغو علاج ډېره په سخته سره ده. نو دلته دغه دوایې چې دي، دا دوکانداران چې راوړي، موږ یې په پیسو ځینې اخو، درې درې سیسۍ، درې روځې په لپسې، نه سیسۍ، درېیمه درېیمه روځ، درې درې سیسۍ ورلګوو، په نه ورځې کې نه سیسۍ دوا ورلګېږي. نو هغه هم خاص پایده نه کوي ور. نو له ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه اوس موږ په چا ته دغه وکړو، چې له چا څخه دا دوا راواخلو؟
مننه. تاسو چې کومه خبره کوئ، دا د میږو او پسونو په اړه کوئ یا د غټو څارویو؟
د میږو، د بزو، د میږو، د بزو، د دغه څارویو
په اړه. دا هم راته ووایه حاجي صاحب باز محمد، چې تاسو دغلته لنګدینه تر اوسه پورې د ویترنری مرکزونه او اداري او داسې دولتي یا غیر دولتي ځینې ادارې دوی سره په تماس کې دي، خپلو دغه څارویو د پالنې لپاره بیلابیل مرضونه پکې راځي، بیلابیل خبرې راځي، واکسینونه دا هیڅ شی نه کوي؟
دغه زموږ ولسوالۍ ستا انصاب ما تا ته وویل چې دا له پاکستان سره تر سرحد باندې پرته ده، له کلات مرکز څخه ډېره لرې ده. نو دلته نه ډاکټران راغلي دي د دولت له خوا چې زموږ د مالو یلګلي دي، نه داسې شخصي څوک ډاکټران دلته شته چې هغه د مالو ډاکټران یې. دغه چې یو بل دوکاندار زه او ته وابل دغه دوکاندارانو دا دوا راوړي، وایي دغه د دا مرض ده، دا د دا مرض ده. نو خودی مرکز ته موږ نه تللي یو، په دوا پسې ته وسفرې. یو کال زه ولاړم له ولایت څخه مې له محلي ډاکټر څخه دوا راوړه، د هغه دوا ما چې وه بیا موږ له دوا نه راوړېدلې، په دا خپله ولسوالۍ کې به دا دوکانو کې اخو.
مننه زه مننه کوم نه پیغام چې ډاکټر صاحبان به دته په دغه خبرو باندې څوي کنه خو زه غواړم چې پکې یو ټکی واضح کم دي نور اوریدونکو لپاره کله چې څاروي ناروغه کیږي او یا واکسینونو خبره چې من کوو دا هغه څه دي چې دم دوا په هر شي کې خی غیز ولري خو ناروغ څاروي او ناروغ کس چې دی د درملنې ته اړتیا لري او په ځانګړې توګه طبي درملنې ته خدا ده چې د طبک واکسین د دې په ځای چې واخونزاده صاحب په یو چوپ باندې د څارویو طبک ورغېږي چې زه په هغې اړه څه نشم ویلی چې کیږي که نه کیږي خو خدا ده چې واکسین وکارول شي مخکې له دې نه وروسته به له ډاکټر صاحبان نه هم واورو د کابل پوهنتون د ویترنری د پوهنځي رئیس ډاکټر صاحب شیرشاه سادات هم راسره یو ځای شوی سادات صاحب د شمول زو نه د اورېدونکي ټلیفون کړی و موږ نن د اول خو خپرونې ته ستړی مه شي مننه درنه کوو ما سره حاجي صاحب داد محمد سعادتي دی د ویترنرانو د اتحادیې رئیس دی په ختیځ ځونکي د سرم څه خبرې وکړي په ژمي کې په ناروغۍ وغږېدو چې کومې ناروغۍ په حیواناتو کې زیاتې دي او څنګه یې مخه نیول کېږي چې د حیواناتو د تلفاتو سبب نه شي تاسو که په مجموعي توګه په دې اړه باندې څه تبصره لرئ او دغه د شمول زونه چې حاجي صاحب باز محمد کوم ټلیفون کړی و د لوې په نوم باندې کومه ناروغي غالبا په پسونو او بزو کې یادوله د ده په وینا خو څو نورې ناروغۍ د ځایي اخوندزادګانو په دم دوا باندې رغېږي خو دغه لوه چې دا د لږ سخته ده او هغه دواګانې هم چې دوی ورکوي هغه ورباندې کار نه کوي په دې هم که بیا تاسو ته تبصره لرله وروسته په هغې هم راته وایي خو زما پوښتنه دا ده چې په ژمي کې حیوانات کورني څاروي د کومو ناروغیو په وړاندې ډېره سیب پذیره دي
السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم ډېر مننه تاسو له سوال نه او موږ خپل بزګرانو ته او مالدارانو ته د مونږ توصیه دا دي چې په ژمی کې اکثرا مونږ او تاسو پوهېږو چې د مونږ او تاسو مالداري لږ وطني غوندې دي او داسې ځای یا ښه ځای ورته نه لرو چې د سړې هوا د ساتنې دپاره هغه مونږ او تاسو تدابیر ونیسو د یو خوا نه خو د ده خواړه او خوراکه کم دي او دویمه د ساتنې موضوع هم ډېر مهمه دي نو په دې توګه مونږ پوهېږو چې د په نامه د سوړ استرس یا ځینې اولاد دي چې د څاروي دپاره ډېر ناروغي هم منځته راوړلی شي ځکه چې ځینې ناروغي په حیواناتو کې داسې په نورمال د دوی په وجود کې شته هغه وخت دا بیا اثر کوي چې خواړه نه وي یا هوا ډېر سړی یا نور کوم مشکلات پکې یا دوی هم واکسین خپل حیواناتو نه کړي نو داسې ناروغیانو ډېر زخت ډېر دي خو د مناطقو په یا د مونږ او تاسو د هیواد په ډېری مناطقو کې دا فرق لري ځینې ځایونه دي چې ډېر هوا سړی دي او ځینې ځایونه دي چې داسې معتدل دي او ژمی قرار قرار داسې تیریږي نو دوی باید څو ټکو ته ډېر پام وکړي اول دا چې خپل څاروي یو ښه ځای ته وساتي دویم ښه خواړه ورته ورکړي که امکانات ولري مونږ او تاسو پوهېږي چې خصوصا کوچیان ټول د خپل څاروي اکثرا په سرځایونو کې دا ساتي او په ژمی کې ډېر لږ واښه چې هغه کیفیت یې ډېر خراب دي او ځینې واښه ان واقعا زه تاسو ته وایم چې شاید سمی یا زهري یا وژونکي هغوی هم ورته واچوي خو دا ټول د مجبوریت نه کیږي نو دوی دا ټکي د ډاکترانو سره همیشه مشوره وکړي چې کوم شیان دوی باید په پام کې ونیسي چې د دوی حیواناتو باید د ناروغیانو ته مبتلا نه شي او ورته خساره منځته رانه وړي
بله خغله سعادت مننه یو اوریدونکی را سره په تماس کې دی لده یو رو بیا بیرته تاسو ته او سعادت سیب ترا ګرځم مهرباني وکړئ څوک لکم زه خبرې کوي مهرباني وکړئ تاسو غوړو ها دی اوریدونکی غالبا چې غږ ناراضي یا خبرې نه کوي سعادت سب دغه تاسو د ډاکټرانو او ویترنرانو یا د ویترنری د مسلکی اسانتیا وویل څومره افغان دیکانان او مالداران او دغه کوچیان یا مال لرونکي دوی څومره بلد دي دغه معاصر طبابت سره زکه چې دا سمه ده چې په افغانستان کې لوګ دی مودي رئیس دی چارویو دی درملن لپاره دی واکسین لپاره ځین سہولتونه شته دی په ځین سیمو کې لکتر لګه په مرکزونو کې شته دی بیلابیل ولایتونو دی ولسوالیو په مرکزونو کې هم یو څه شته دی څه فکر کوي چې عام مالداران څومره له دغه سہولتونو نه په سمه توګه استفاده کوي او څومره ورته رسیږي او څومره عامه پوهاوی شته دی چې مثلا یو ناروغي چې ساري ناروغي د وایروسي ناروغي د کېدلی شي چې په یو واکسین باندې مخه ونیول
اکثر مالداران دغه شیانو کې آگاهی پوهنه نه لري او وزارت زراعت هم باید د خپل ترویجی یا ځینې نور دفاتر چې دوی لري باید دغه معلومات ورته خپاره کړي ولې په تاسف سره زه درته وایم چې دوی ډیر کم پیږي د وترنری په خدماتو کې لکه چې په انسانانو کې داسې ناروغیونه ډیر شته همدغه سې په مولون هم کستا یعنی په وترنری هم کې دا غستا دوی باید ډیر همیشه مراجعه وکړي هر چن چې دلته څو موسسې دي چې هغه هم د کوچیان لپاره د مالداران لپاره آتو په لرو لرو کې کلو د دوی د زی هغه خلکو انتخاب کوي او ورته ځنې آگاهی پوهاینه ورکوي یا ځنې آموزشي وسایل ورته ورکوي ولې په تاسف سره موږ تاسو پیږو چې د موږ جامع ډیر سواد موضوع کچه ډیر ټیټ دي نو د دې خاطر دا یو غټ پرابلم دی او واقعا په هر کال کې دوی په ملیونو ملیونو افغانۍ خساره زیان کوي ورته رسېږي او دغه موضوعات باید ډیر مهم وسي او دا د حکومت او د مورات اساسي دنده ده چې د وزارت د کرنې وزارت او مالداري عمومي ریاست دوی ته باید دغه آگاهی پوهنه ورته ورکړي او ځینو شیان ورته په ښکاره توګه حتی که دوی سواد نری کولی شي چې په ځینو نور میتودونه دوی ته وښیي او دوی دپاره یو ښه معلومات در وړاندې کړي
مننه کو ډاکټر صاحب سادتی صاحب فکر کوي چې مالداران له وترنرانو سره او په ولسوالیو کې هغه څه سہولتونه چې شته دی دا چې څومره سہولتونه شته نشته دی دا موضوع بلې خوا ته وړي بیا کېدای شي په دې باندې جلا وغږیږو خو څه سہولتونه چې شته هغه که مثلا په خصوصي سکتور کې شته دی کلینیکونه دي یا مثلا د موساتو دي یا دولتي دي کرنې او مالدارۍ وزارت پورې اړوند اداري دي په دغلته دي وترنرانو او کارپو کسانو سره کاروندګر مشوره وکړي واکسینونه وکړي وبقې دي مالداران فکر کوي چې په ژمی کې چې کوم زیانونه اوړي مالدارانو ته تاوانونه اوړي د دې کچه راکمېدلی شي
بله صاحب غږ مې اوري
مهرباني
دا په هرې ولسوالۍ کې اوس خو تېرن تشکیل په راس کې د مدیریت د ترویج په نامه دی انکشاف زراعت په نامه باندې مدیریت لري د هغې کې د مالدارۍ نفر هم شتون لري بعض ولسوالۍ کې د وترنرۍ نفر هم شتون لري یا تر ځنګلات یا نور نور معمولین هم پکې شته دی او غیر دغه نه چې دغه حیواني کلینیکونه چې زیاتره خصوصي سکتور سره دي خو ځینې موسسات دي چې دغه بعضې غذایي مواد توضیح لري غذایي مواد توضیح لري بعضې مثال د ولسوالۍ په مشوره باندې ولسوال د وخت ولسوال چې په هغه کې د هغې په مشوره باندې مدیر ترویج مشوره باندې مالدارۍ د مدیر دغه مشوره باندې مدان نام نو اسکی کی مالداران چې کوم مسایخ دی لکه د زراعت تخمونه یا مثال کوټ چې وشل کیږي افسر چې وشل کیږي دا چې د دې د سونه خپل کیږي به مواد تر رسیدي مدغه امکانات شته د پاره ورسول کی د وزارت زراعت یا د منګه د وترنری د ریاست مامورین هم په ورسول کی شتون لري بر علاوه چې خصوصي سکتور کې کومه د موسسات زمینی کې کومه د کومه کوي
مننه کو خغله سعادتی یو اوریدونکو ته ورزو ل د بو اورو چې د پښتنه او نظر لري ورسته بیرته راګرځو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای غږیږي ازادي راډیو د ژوند رنگونو خبرونه ده او مونږ په ژمی کې د څارویو په پالنه او ساتنه کې کو
محمد داوود د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره په تماس کې
ستړی مشي محمد داوود د هلمند ل نوزاد ولسوالۍ نه مهرباني وکړئ
دل د خدا سي وچ منډیکا د ساحه چې د او په دجمی کې د سروي چې ډیر د مرزي سره مخ سي چې دا یو د سروي ته کلینیکانو د سي او مؤسسې په مکړه و چې یو همکاریا کوي
ډول همکاري کولای شي موسسه دغلته لکه د ستونزه که لږ دقیقه شي بیا سړی پې خبرې کولای شي چې څه خل همکاري وکړي خلکو سره.
داسې همکاري چې دا څاروي ته دا مریضیانې راځي، دا څاروي مړه کېږي که غواګانې دي که نورې څاروي دي، بس مریضې ورته راشي مرض.
دا تاسو د سیمې خلک په ځانګړي توګه ټوله ولسوالۍ خو به نه یادوم، دا کومه سیمه کې کوم کلي کې چې ته اوسېږي، دوی څومره مخکې له ژمي نه چې ژمی را ورسېږي د څارویو ته ځینې واکسین او د وترنرانو سره تماس شی لري دا سیمه کې په نوزاد کې؟ دي
د موسسات لخوا خو داسې تماس نه لرو، هغه ځینې شخصي ډاکټران چې دي کوم د څارویو په برخه چې کار کوي د هغو څه خو یو څه لږ مرستې کوي.
مننه اتمن ډاکټر صاحب سادات نه بورسته دي تاسو پوښتنه وکړو یو بل اوریدونکو ته مرزم له دبم واورو بیا راګرځو. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي؟
زه توخیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ.
توخی صاحب سلام، شیخ خبرونه ته په خیر راغلیم. لږ مخکې دي اوریدونکو یو حاجي صاحب زنګ وهلی و، حاجي صاحب باز محمد د شمال زونه، یادونه دی وکړه تاسو نه به واورو چې په ژمی کې ژمی په افغانستان کې سخت دی. ما له پخوانه موریدلې دي هر شی به په سیاست او نظامونو پورې نه تړو، خو ژمی پخام سخت و ځکه چې امکانات پخوانم کم و، د خلکو دپاره هم سخت و، څارویو دپاره هم سخت و، خو خصوصا په دې وروستیو کې چې آب و هوا کې ډېر تغییر راغلی دی. موږ له بېلابېلو ولایتونو نه داسې رپورټونه لرو چې د یخ څپې دومره حیوانات ووژل، سیل ووژل، په ځانګړې توګه د یخ له کبله. څنګه وضعیت دی د تاسو په شاوخوا کې؟ او که کوم مشخصه پوښتنه لرئ د حیواناتو د پالنې په اړه په ژمي کې مهرباني وکړئ.
مننه. زه خو مازیته تللی وم، حاجي باز محمد کاکو ته سلامونه وایم او د سلامت و علیکم السلام وایم. رښتیا هم ډېر ښه نظرونه ورکوي. خورا به څو دې ته زموږ په ولایت کې زموږ په ولسوالۍ کې څنګه حالات دي؟ خو زمې سخت ده، دلته اوس هم په غرو کې واورې پروتې دي، بارانونه دي. نو دا د دلوي میاشت ده، دا دلو موږ د ژمې زړه بولو، یعنې ما بیانېده. نو زه خامخا ډېر مهم یي. نو دلته زموږ مالونه په ژمي کې خو تپېږي چې سارا ته نشي وتای. یو ځای خو دلته لیوان دي، د دغو لیوانو سره خلک په مشکل دي. نو دا د خلکو و رمو ته ورځي، کله چې شپه ورسره وي د دا شپه د خیر دا رمې لیوان خوري، او کله کله داسې ایسي وسرایو ته ور واوړي، هلته چې هغه د دوی ځای یي موږ ودې ته غوجل وایو و دغو ته ورځي، نو دا حیوانات خوري. دا یو بل افت ده. خورا به سو ودې ته چې د دوی خوراکه او ازوغه دلته زموږ خلک اوس له یو مشکل سره مخ دي، ځکه چې زموږ مالداري چې دي دا ډېرې کمې دي. وجه چې د وجه دا ده چې دلته ټولې دښتې چې دي، په دې دښتو کې اوس موږ باوري ورته وایي، څوک هنداري ورته وایي، څوک د سولر انرژي ورته وایي، دغه دښتې ټولې ابادي شوي دي. نو اوس دونه ځای نشته چې کوچیان خواران یا کډې کېري کې یا مالونه وڅري یا واښه پیدا کړي. نو دا بل مشکل ده. اوس نو یوازې یوازې د هلمند ولایت هغه ډېر ښه جواري لري، ډېر ښه فصل یې ده. نو دغه جواري را اخو، هغه هم ډېر ګران دي. بیا نو یې دا مالداران کوچیان خواران واخلي، بیا یې په ځمي باندې ودې مالو ته ور اچوي. نو دا ډېر زیات مصارف ورباندې راځي. خو په دې ځمي کې او حتی په دوبي کې هم داسې مرضونه راځي زموږ حیواناتو ته چې د هغو علاج هم مشکل وي. نو د تباک مریضي ده، بعضې موږ داسې مریضي ورته وایو، موږ د ریخک مریضي ورته وایو. دا مریضي ډول ډول مریضي دي، په دغو باندې زموږ حیوانات ډېر اخته کېږي. نو هغه دلته داسې پرمختللي کومکونه هم نه کېږي. نو موږ د موسساتو او د اسلامي عمارت د مالدارۍ له وزارت یا سپورت خطا هیله لرو چې زموږ له خلکو سره په دې پروسه کې کومک وکړي، او یا د دواوو یا د خوراکي او د ازوغې. نو دا زموږ خلک له دوی سره هم لوېدلي دي. خو دلته حیوانات هم پر کمېدو دي. اوس پخوا به زموږ کوچیان وو، دغه به ډېر ښه اوښان درلودو پر دغه اوښانو به اوس کډې دي بارولې پر وړې دي اوښ ډېر سخت شی ده په لوږه کې هم سخت ده په یخ کې هم سخت ده نو خو اوس هغه ورک شو دغسې مرکبان یا موږ خره ورته وایو نو دغه به هم ودان سره ورک شو ځکه چې اوس په ټکټر وو په نورو شیانو کې دا کډې سره وړي نو ما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې په افغانستان کې خو ټول کارونه سره لویدلي او ضعیف دي خو بیا هم زموږ دپاره د کوم هېواد لخوا څخه مرسته کېدای شي او یا څه ډول مرستې موږ ته مناسب دي او څه کېدای شي چې ملت څه وکړي په څه طریقه باندې د خپل مالداري او پر مخ بوځي.
مننه توخی صاحب، زه فقط دوه لنډې پوښتنې لرم. تاسو لنډ ځواب راکړئ چې خبرونه رانډېره اوږده نه شي. وروسته د ډاکټر صاحب سادات او سادات صاحب خبرې وکړي. یو خبره خو مې دا ده چې د تاسو په سیمه کې عام مالداران په ځانګړې توګه کوچیان او دغلته نور د ځایي اوسیدونکي چې کورني مالونه لري څومره په دغه باندې پوهیږي؟ په عمومي پوهه څومره ده چې که دوی له وترنرانو سره مشوره وکړي، مثلا ځینې واکسینونه ولګوي او ځینې نوې لارې چارې عملي کړي، لکه ماسې چې په دې خانه او کروندو کې نوې لارې چارې عملي کیږي، په مالدارۍ کې هم شته دي، دوی څومره پوهیږي که نه په هماغه دودیز او روایتي ډول باندې خپل څاروي پالي؟ څه پوهاوی زیات شوی دی په تیرو کلونو کې؟ خلک دواګانې، درمل، واکسینونه څارویو ته کاروي؟
او بالکل یې کاروي. دلته دواخانې شته، حیواني دواخانه پر لیکلې. زموږ خلک اوس وخت عصري شو، هغه پخوانی وخت نه ده چې مالو ته به مثلا ګمدیلي ورکولې یا یو بل داسې د ګرد ګولۍ ورکولې، نور دي داسې شیان د دوی رواج وي، عنعنوي شیان دي ورکول. اوس له وترنرانو او دواخانو ته ورځي، د هغو سره مشورې کوي. موږ ته پخپله غوا لرمه، دغې غوا ته څه مشکلات ورپېښ شو، یعنې دا تناسلي کیسه یې پر مخ نه تله، بیا هم له وترنر سره مشوره وکوله، هغه راغی نو موږ سره یې کومک وکړه او موږ ته پېشکاري راکړه، د تناسلي پېشکاري د حیوان ته استعمال کړو. انشاءالله تر ډېره حده پورې دا مشکل ده پسو، نو موږ پخپله ورسره په رابطه کې یو، هر څوک ورسره په رابطه کې.
یو بل شی چې مهم دی، هغه تاسو ویل چې لیوان، دا خبر ما پخوا اورېدلې وه خو تاسو یې عملی پیښې یادې کړې. ما ته داسې افسانوي غوندې یو موضوع ښکاري ده. دا په ژمي کې زیاتېږي چې د مالدارانو مالونو ګواښي او کنه هر وخت کې دغه خطرې؟
دا لیوه چې دا یو داسې حیوان او داسې درنده ده چې وږی شي بیا ډېر مشکل جوړوي، بیخي بد شی ده. دا کوچان بیا دغه سپي د مخایا دا هم ورسره ګرځي. دا په ځینو کې ډېریږي چې موږ کې یو متل ده وایي، لیوه له خدایه باد و باران واوره غواړي. دی په هغه وخت کې ډېر طبیعت یې برابر وي، داسې ډېره زمینه مساعده یي، ځکه چې له یخ څخه دی ډېره استفاده کوي. نو په یخ کې دوی ډېر راځي، دا په دا لوړو لوړو لرو غرو کې ګرځي، بیا راشوه کېږي. دا ډېر پو په غوږو په ټولو شیانو کې ډېر بلاغت او زراکت لري. نو داسې حیوان د ښایسې ته خو مطالعې سړی مطالعې به دې کړي، د ده کارنامې به خامخا په کتابو کې هم لیکلې شوي. نو دا ستا په جواب کې داسې وایم چې په دوی به ډېر کم وي او په ځینې ډېر وي.
پخوا دا د کلو سپي تکړه وه، لکه چې اوس هغه هغومره تکړه نه دي، یا به په ژمي کې ویده وي. مننه، دا جالبه.
اوس خو وخت سره تغیر وخو، ټول شان له خپل حالات تغیر راغلی.
واقعا مننه. زه راځم بیرته ډاکټر صاحب شیرشاه سادات ته، د کابل پوهنتون د وترنری پوهنځي استاد دی او همدارنګه رئیس دی. استاد، تاسو راته دا وایي چې دغه خبرې چې ځینو اورېدونکو وکړي په دې باندې مکه تبصره لري، تبصره پې وکړي، او همدارنګه دغه دښتې او ورشوګانې راکمې شوې، خلکو پوخا په دوبی کې دومره واخه ذخیره کول یا پیدا کولای شول چې په ژمي کې وکاري او حتی په ځینو ګرمو سیمو کې په ژمي کې که وچم و څړځایونه و او د ځینو حیواناتو په ځانګړې توګه د میږو پسونو لپاره پکې یو څه پیدا کېدل چې دوی به خوړل. فکر کوي وروستیو د آبادیو پراختیا د څړځایونو بدلون اغیزې کړي دي د حیواناتو په ژوند باندې یا د څارویو په ژوند باندې؟
ډیر مننه. دا ډیر ښه سوال دی او دلچسپ سوال دی چې د لپاره زه دومره مشورې ورکولی سم چې د خلکو د مونږ خصوصا کوچیان دوی خو د کلونو کلونو تجربې لري، دوی په هر شی باندې ډیر ښه تجارب لري، حتی د ځینې ابتدایي تداویګانې او نور مسایل باندې بلد دي. خو د ما توصیه دا دی چې په تعصب سره دوی باید دومره فکر وکړي چې دا د دوی شته دی، دا د دوی شتمني دی، دا غټ سرمایه دی. یو خو د دوی د خپل سرمایه مالکیت دی، دویم د ملي سرمایه په حساب کې ونیسو دا غټ شتمني دی. ته په مورد باندې په تعصب سره نه د کرهنې او مالداري وزارت کوم برنامه لري چې دوی دپاره ډېر ښه مدیریت او ځینې مسایل باید ورته توضیح کړي. مثلا دوی مونږ د اکادمیک یا د علمی موضوعاتو له اړخ نه یو موضوع لرو چې مخکې د ژمی نه دوی باید اتمن دوه موضوع ته ډیر پام وکړي. یو موضوع د چینجیو موضوع ده چې دا لکه د حیواناتو په وجود نه نه کې دا غټ پرابلم دی. د یو خوا نه واښه نشته، بل خوا نه ښه خواړه نشته، بل خوا نه دوی ښه ځای نه لري چې دا څاروی په یو ګرم یو تود ځای وساتي، ځکه چې څومره چې دا څاروی ډیر شي بیا دوی وجود انرژي کمی کوي. نو د دې خاطره د مو توصیه دا ده چې دوی دوه موضوع ته ډیر پام وکړي. په نامه دي استراتیجیک دیوارمنګ یا د چنجیو د لری کولو لپاره دوی باید بندوبست وکړي، یعنی مخکې چې ژمی شروع شي دا باید د وګونو د چنجي په ضد باندې دوی ورته ورکړي چې داغه د دوی د وجود نه کم سي او په ډیر لږ واخه کې بیا دوی په ژمی کې کولای شي چې خپل میګي یا خپل وری یا خپل حیوانات ټول په ښه توګه وساتي. دویم موضوع د واکسین دی. د واکسین هم په هر ولسوالیو کې یا ولایاتو کې دا موږ په نومه د کلنۍ جنتري په نومه یو شی لرو، هغه موږ پوهیږو چې څه وخت دا ناروغي شروع کیږي او دوه میاشت مخکې د هغه نه موږ ورته واکسین یا ستنې لګوو. نو دغه شیان باید مدیریت باندې دوی پام وکړي، دا به ډیر ښه هغه وي. دویم دا چې دوی باید یو آمادګي ونیسي. نو زن مخکې چې هغه ورور وویل لګور بشوي اجوار یا نور څه دانه بانه با دغه شیانو جوړ کړي او ډېر ساده سایلیج ورته مونږ سفارش ورکوو چې د جوارو د هغه ټنټې او نور شیانو باندې دا جوړیږي. ځینې موضوعات کېږي چې دوی هم خپل تدویر ونیسي. منتها زمونږ مشوره دا ده چې دا خلکو د یو خو د خو غربت او غلري، دویم د سواد موضوع ده، او دریم د موضوع ده چې ځینې وخت دغه مدیریت او د دوی د څاروي او د ساتلو لپاره دوی بندوبست نه کوي. اما یې پریږدي چې زه خدای مهربان دی، بهشک چې خدای مهربان دی، ټول شیان د خدای په لاس کې دي. ولې مونږ او تاسو هم باید سعی او تلاش ولرو چې دغه تدابیر ورته ونیسو. نو د خاطره باید مونږ لږ پام وکړو، او خصوصا د ترویج موضوع چې دا ډېر مهم دی. کرهنه وزارت باید دوی دپاره داسې سیار ټیمونه وټاکي، همیشه دوی سره خبرې وکړي، ځکه چې دا ما خو درته ویلو چې تنها د دوی شتمني نه دي، دا د ملي شتمنۍ په مورد باندې مونږ او تاسو د دوی محصولاتو نه استفاده کوو، د دوی سروي نه استفاده کوو، دوی پیسې ګټي د دې نه. دا ډېر مهمه موضوع ده. نو په دې توګه مونږ کولای شو سروي ډېر ښه په پام کې وساتو، او په وخت واده عام واکسین ورته ولګو، عام په وخت واده ورته د چینجو دوا ورته ورکو، عام په وخت واده کدا شیان منځ ته ونیسو د دوی د وجود مقاومت ډېریږي. نو په دې توګه دا یو میتود دی، یو طریقه ده چې دوی کولای شو چې ناروغي د دوی حیوانات نه نیسي. مننه.
ډېره مننه سادات صاحب. حاجی صاحب داد محمد سعادتی، تاسو ته دا وایي خبرونه ورو ورو پای ته رسو. تاسو نه مې ورسته پوښتنه ده چې تاسو فکر باندې په ژمي کې په سړو سیمو کې په یخو سیمو کې مثلا په نورستان کې خلک څه کولی شي چې خپل حیوانات له یخې هوا نه وساتي؟ څه کومې لارې ساده دي یا دوی په هغه خپلو امکاناتو څه کولی شي؟
نورستان کې مثال واوره کېږي، منطقې د کونړ په بعض ولسوالۍ سرسیره دي چې هلته هم واوره کېږي، په لغمان کې همدارنګه او په ننګرهار ولایت کې همدارنګه ځینې ولسوالۍ دي چې هلته واوره کېږي. مالونه د ورځې دی بیرون نه شي ایستلی، نو شپه ورځ مالته تړلې. د دې مالداران زمونږ خواهش دا دی چې اول خو دا دی چې دا واکسینونه چې موسمي واکسینونه دي، اول باید دا واکسینونه روغ مالته کېږي. د مخکې یو مالدار د شمالدو ولسوالۍ نه یاده کړه چې لوه یاده کړه موږ پاسو لوز ورته وو او مالداران لوه ورته وو، مثال یا چیچیار ناروغي دی یا مثال چیچک، یو مالدار یاده کړه چې دانې پیخېږي یا انتراکس دی، دا یو یاده کړه چې خط ناروغي یاده کړه. دا واکسینونه باید مخکې نه چې ینده ورته پرېږدي او مېږې وزې بازېږي، د هغې نه مخکې دا واکسینونه باید ورته وکړي. او ژمي کې زمونږ خواهش د دوی نه دا دی چې دوی ورته غذا ورته ډېره زیاته ذخیره کړي او سیستم د ساتلو باید داسې نه چې ډېر مالونه یو کوټه ده یا دوه ځای دی چې هغې کې 50 مال ساتل کېږي، دوی پکې سل مال واچوي، نه یو څه مخنیوی دغه نه کېږي د مرض انتشار نه، چې 50 مال ځای دی دوی سل واچوي نو دا ښه کار نه دی ورته، او غذا ورته ذخیره کې او ساتلو سیستم کې دغه وکړي او مخکې مخکې نه واکسینونه ورته وکړي. او بعضې د شنجو دواګانې چې دام باید ورته ورکړي، نو کله جوا ختېږي انشاءالله دې مشکلونه به دا مالداران ټول خلاص شي.
مننه سعادتي صاحب. یو بل پوښتنه، تاسو ویل چې په یو تنګ ځای کې دا د مالدارۍ سره تړلې ځینې کلمات د موږ په ژبه کې خلکو ته داسې عجیب او غریب ښکاري، خو خدا ده چې خلک یې په پرانیستې توګه باندې یاد کړي. مثلا غوجل، په دې کې دوی ډېر څاروي ایساري، که په یو غوجل کې ډېر څاروي ایسار شي تاسو فکر کوئ چې دای صحت ته تاوان کوي؟ ځکه اکسیجن کمیږي په هغه کوټه کې.
او د ځاریو کې دا تنفسي ناروغي ته سره راځي، تنفسي ناروغي باندې اخته کیږي.
ډېر مننه کوو سعادتي صاحب له تاسو نه. د ما یو څو پوښتنې له ډاکټر صاحب سعادت سره پاتې دي، هغه سره به دوام ورکو. تاسو سره خدای پاماني کوو، ښه وخت ولرئ. ډاکټر صاحب سعادت، په افغانستان کې د معاصرې فارمدارۍ، ځکه چې داسې ښکاري چې د ژوند ساحه ورو ورو راتنګیږي، په نورو برخو کې پیشرفت کیږي، دشتي او څړځایونه په خارګوټو خارونو او د کار او کروندو په مځکو لارو او سړکونو باندې بدلیږي، دغه راټوله شوي په یو ساحه کې محدود مالداري په دغه نړیوالو اصولو باندې چې خلک کوي، دوی مثلا یو سړی مشخص مالداري کوي، په هماغه باندې تمرکز کوي، یو ساحه ورته ځانګړې سیمې ورته جوړوي، په هماغه سیمه کې مختلف څاروي چې هر شی دته په ګټه تمامیږي هغه څاري. دغه معاصره مالداري افغانستان کې څومره دود شوې ده؟ وایا فکر کوي دا د مونږ کوچیان یا نور مالداران کولای شي چې دغه دودیزه مالداري په معاصره فارمداري باندې بدل کړي؟
دا ډېر ښه سوال دی. واقعا کوم غوتاسو لګ خپل یو د رزیرسو مخکنه وختونو کې سرغوینو غزخ ډیر، او خصوصا موږ غوتاسو کوچیان دا غزونه خګټ پورته کوله، ولې اوس پیږي چې ساحه ډیر تنگ شوی دی، مسائل ډیر هغه شوی دی. خو به تر دا دی چې دا لګ تغییر پکې دوی راوړي، فرضاً دغه ځای باندې دوی کولای شي چې په یو نیمه تجارتي غونډه یا دا داسن درته نیم چې ډیر غټ تجارتي په دغه شان کې دوی خپل مالداري باندې لګ ورته مدیریت شیکي او دوی ست تغیرات پکې راوړي، زه درته ډاډ ورکوم چې دوی ډیر ګټه کوي. اوس دوی د دوی ګټه د نیمایي نم کم ورته لاسته راوړي، ځکه چې دا نامه ښه مدیریت لري. دا صرف نه دی چې موږ ورته ستنې وایو دوا ورته ورکوو یا ښه خواړه ورته پیدا کوو نور شغانه، نو د دوی دپاره ښه مشورې ډېر مهم دي، ښه پلانونه دوی دپاره ډېر مهم دي، ښه مارکیټ پیدا کول د دوی دپاره ډېر مهم دي. فرضاً یو سړی یا یو کوچی مسکینه چې دا خپل محصول هغه کوي، دا په کوم ځای کې خرڅوي؟ ځینې وخت دوی کولی شي ډېر کم پیسې د دینه را سره وړي. نو د ما مشوره هم دا دی چې دوی لږ بدلون په خپل مالداري باندې راوړي، د دغه
کوچی داوله مالدری څخه لږ تیر شي او لږ رویلی نیمه کوچی یا نیمه تجارتی ته واړوي، په دې توګه یا دوی فرضاً مشخص یا وری وسطی یا وز وسطی یا اوخانو دغه خو اکثرا دا مصرف پکې زخ ډیر روزي. نو دوی که لږ نیمه تجارتی ته واړوي، زه درته ډاډ ورکوم چې دوی به ډېر ګټه وکړي او دا ناروغي او مدیریت او دا ټول شیانې لږ آسانه کېږي او د ترویج یا د هغه نور خلکو هم ورته کولی شي کومک وکړي او ښه مشوره ورته ورکړي او دوی به ښه ګټه وکړي. ډېر مننه.
مننه ډاکټر صاحب، زه په همدغه خبره کې پاتې کیږم. مثلا تاسو ویل چې نیمه تجارتي کې دا خو اوس دا لایف سټایل یا د ژوند بڼه ده د کوچیانو چې کډه بار کړي رواني، اصلا مجبوریت که څه هم دا د دوی د ژوند په بڼې باندې بدله شوې، خو اصلا دوی همدغه د څارویو هغه اړتیا راکاږي، کله یې البندونو ته وړي، کله یې بیرته د ګرمو سیمو ته مشرقي خواته او نورو خواو ته راښکته کوي، فقط په څړځایونو پسې او وښو پسې ګرځي. مثلا د تاسو له خبرونو داسې ښکاري که کوچیان د دې په ځای باندې چې ډېر څاروي ولري، مختلف انواع د څاروي ولري، مثلا یوازې پسونه ولري، میږې ولري او محدود دومره شمیر کې ولري چې دوی د دې په ځای چې ورسره دومره ډېرې مزل وکړي، لارې ووهي، داسې په یو ځای کې وساتلی شي، که حتی په اوړي کې په یو ځای کې ساتي، په ژمي کې په بل ځای کې وساتي، او هلته یې د ترویج باندې فکر وکړي. مثلا اوس یوه میږه شنډه یي، د بلې بچی مړ شي، بل مثلا لیوه وخوري، د کال په آخر کې ورته څه نه یي پاتې، خو که په یو خوندي چاپېریال کې چې هغه له طبي پلوه د ویترنری له پلوه هم خوندي، د امنیت او د حیواناتو د یرغل نه هم خوندي، د آب و هوا په وړاندې هم خوندي، فکر کوي چې دوی کولی شي تر اوسې ګټه زیاتوي.
وو همداسې دی، خو زه درته دا وایم چې دا غټ پالیسیګانو ته ضرورت لري، استراتیژي ته ضرورت دی. پالیسی څوک ساتي؟ وزارت د کرنې، وزارت او مالداري ساتي. د دوی پالیسی باید داسې چې د کوچیان دپاره داسې مناسب ځایونه ورته ما د نظر ونیسي او نقشه ورته جوړ کړي. هغه کې تاسو پوهیږئ یو غټ پرابلم د کوچیانو دا دی چې دوی خلکو سره همیشه په جګړې دي، دما کرنه یا څه مشکلات ورته خلقی. نو دا یو غټ موضوع ده چې عام کوچیان باید خپل ولانډیز ورکی د کرنې وزارت ته. دوی واقعا مستحق دي او خلک دي، همدغه د دوی یو تیپ د ژوند همدغه کوچی یا کوچیانی دی که نه. نو په دې توګه مونږ او تاسو باید د کرنې وزارت او مالداري باید په دې باندې ډېر پام وکړي، ترویج دفترونه ورته جوړ کړي. هغه کې نو دا کولی شو چې مونږ خپله شتمني ډېر کړو او د دوی شتمني ډېر کړو، د دوی ژوند لږ ښه کړو، او واقعا که داسې ګډ وړي مدیریت هم ښه نه، دوی ګټه نه کوي، ډېر کم پیسې لري. او واقعا ځینې وخت چې زه وینم دوی فقط سرګردان دي په دغه مالداري باندې، او خوشحال دي چې ولا زه سل میګه لرم. دا سل میګه څومره تا ته عاید راوي، څومره د تا ژوند څرخوي که نه. نو په دې توګه مونږ او تاسو باید ډېر په دې باندې کار وکړو، پالیسي ښه کړي او استراتیژي باید ورته جوړ کړو او د خلکو مشکلات به حل کړو، او انشاءالله بیا دوی ته یو څه کومک ورسیږي. ډېر مننه.
زه غواړم چې تاسو یو خبره بیا هم تکرار کړم چې تاسو ویل چې دغه مالداري هغه کدی هر مالدار دی په ځانګړې توګه د کوچیانو، دا یوازې د دوی بډایه نه یا سرمایه نه ده، دا د افغانستان د ټولو خلکو سرمایه ده، ځکه چې همدغه شیان دي چې د یو ملک اقتصاد په پښو دروي، او همدغه شیان دي چې د خوړو د زیاتېدو او د بازار دا د موږ او تاسو چې کوم خواړه خورو د دې په زیاتېدو ارزانه کېدو کې رول لري. که دا راته ووایي چې ما کوچیانو باندې خو وغږېدو، دغه کلیوال د قانان چې مالداري لري، تقریبا ټول هغه خلک چې په کلو او بانډو کې دیقاني کوي ورسره تر څنګ مالداري هم کوي، فکر کوي چې د دوی د مالداري د بڼې په بدلون کې هم یو څه اړتیا شته چې دوی هم لکه زه به درته د زراعت په اړه باندې ووایم، تاسو حتمن پوهیږئ استاده چې پخوا خلکو په پټیو باندې په زیاترو ځایونو کې په باغونو باندې ټوله ویاله راسپاروله او اوبه به یې پرې خوشي کولې چې اوبه ډېرې وي. اوس چې اوبه کمې دي، خلک د څاڅکو دغه سیستم چې دی د دې نه په ځینو ځایونو کې استفاده شروع کړي چې ښه نتیجه ورکړي. آیا دا کلیوالي مالداران هم کولی شي چې کوم بدلون راولي د مالدارۍ په اوسنۍ بڼه کې تر څو په ژمي، اوړي او په دغسې شرایطو کې له ننګونو او چیلنجونو یو څه کم شي؟
پوهنتون ته راشم، یو لاس کال مې اداره خوراک او زراعت یا اف ای او سره مې کار کړی دی. موږ ډېر ښه پروګرامونه درلودل په کلیو کې، په نور ځایونو کې اوس بدلون راغلی او هلته وترنران هم شته، ترویج هم شته، دوی ښه پیسې ګټي. ته باور وکړه، زه خپله د لوګر یم، زه لوګر ته چې لاړم د خلکو مالداري چې مې ولیدو ډېر خوشحال شوم. یو پنځه غوا ساتلی، بله وایي چې تر نوي کیلو پورې شودې زه هره ورځ خرڅوم او یو کیلو شودې 200 روپۍ. ته ګوره چې دوی بزنس کوي، اوس دوی ته تجارت کوي. دا واقعا زه درته وایم، افغانستان اوخ پرمختګ هیواد به کیږي چې دوی د زراعت او مالداري په مورد باندې زخت ډیر کار کوي، کې ښه پالیسي ګانې راوړي، ښه ستراتیژي ورته جوړ کړي، د ترویج موضوعات ورته جوړ کړي. خلکو مونږ او تاسو خو واقعا پروتین ته ضرورت لرو. پروتین هغه شی دی چې مونږ باډي یا د مونږ وجود ساتي، کنه. او د خلکو د سپینو پردن په ځینو ځایونو کې دوی نه خرڅول، چې ولا دا ګناه لري. داسې دی هغه اوس دوی پیږي چې هم شودې خرڅوي، هم کوچ خرڅوي، هم مستې خرڅوي، هر شی خرڅوي. نو ته خپلو فکر وکړه چې یو سړی په کې ګټه وکړي، نو د دې دپاره دا ډېر ښه تدابیر نیسي، ښه پلان نیسي. او زه درته ډاډ ورکوم چې اوس وترنرانم ډېر څه وایي، مونږ ښه تربیه ورته کوو او ښه ورته فارغین ورکوو، او په ځان کې دوی هم ښه پیسې ګټي. اوس په دې توګه مونږ کولی شو چې دا برخه د مالداري او د زراعت یا د کرهنې باغداري پرمختګ باندې، د چرګانو فارمونه زخ ډېر څه وایي. تاسو ګورئ په ننګرهار کې، په کابل کې، په شمال کې اوس د غواګانو فارمونه زخ ډېر دي. اوس امارات هم ډېر کوشش کوي او ډېر ورته وزارت هم ځینې تشویقي موضوعات ورته جوړ کړي دي. او په دې توګه مونږ کولی شو چې د عادي اړخ نه نیمه تجارتي بیا ورسو غټ فارمونو ته، او خلکو دپاره ښه محصولات او ارزان محصولات عرضه کړو. ډېر مننه.
ډیر مننه د کابل پوهنتون د ویترنری د پوهنځي قدرمن رئیس ډاکټر صاحب شیرشاه سعادت نه. له تاسو نه مننه. همدارنګه د حاجي داد محمد سعادتي نه مننه، د په شرق زون کې د ویترنرانو د اتحادی مشر. له اوریدونکو نه مننه چې ټلیفون وکړه. په همدې هیله چې په افغانستان کې ورځ دغه وسنۍ مالداري په داسې یو مالداري بدل شي چې کلری نه لږ تر لږه خپل دغه د مالدارانو، د کلو او بانډو د خلکو نسونه ماړه وساتي او په ژمي کې تاوده وساتي. تربیه خیچاري، هر چیرې چې خوشاله وسي.
ملنگ دروازے کو پختنا باران دے نظر زم جننا باران دے نظر زم جننا باران دے کملن له دروازه کوم پختنا باراند نظر زم دنا باراند
څنګه پتو